په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اندو زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبرې مجله کې هرکلی کوو. په دې خبرې مجله کې د هرات ولایت د پرونی پیښې په اړه تاسو له تازه عکس العملونو خبرو، همدارنګه نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناتو ماموریت وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان په برید کې مرګ ژوبلسته، خو دایمه دی ویلي چې د ناتو ځواکونه هم ستا پکې کنه. د هرات د تیر شپې د برید مسؤلیت داعش وسلوالو منلی دی، او د امریکا مرستیال ویاند مرستیال ولسمشر مایک پنس د لویدیځ بالکان د هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هیواد یې هڅه کوي روسیه د خپلو کړنو ځواب ویم کوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو ماموریت وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان په برید کې مرګ ژوبلسته، خو د ناتو په اعلامیه کې په ځانګړي ډول نه دی ویل شوي چې د ناتو ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته که څنګه. په اعلامیه کې ویل شوي چې د معلوماتو راټولولو په اړه کار پیل شوی دی. افغان چارواکو هم تر اوسه د احتمالي تلفاتو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. دا برید نن غرمه د کندهار په دامن ولسوالۍ کې شوی دی. د هرات د تیر شپې د برید مسؤلیت داعش وسلواله منلی دی. په هغه برید کې 33 تنه وژل شوي دي او تر شپېتو ډیر ټپیان دي. د هرات ښار د بکرآباد سیمې په جوادیه جومات کې دا پیښه تیر ماښام هغه مهال وسو چې دوه برید کوونکي جومات ته ننوتل او پر لمونځ کوونکو یې برید وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت پر جمعه ته خونړۍ حمله په کلکه غندلې ده، او په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د ډول بریدونو په افغانستان کې د مذهبي شخړو د تحریک په هدف کېږي. دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي له دفتر څخه هم په یوې اعلامیې کې دغه برید غندل شوی. همدارس د ترکیه او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو هم دا برید غندلی دی. د هرات په زرګونو کسانو د مړي د شخولو لپاره انتقال کړی دي، او امنیتي ځواکونه وایي چې د دوی د امنیت لپاره تدابیر نیول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د نفوذ زیاتولو تحرکات لیدل دي. ښاغلی تیلرسن د سه شنبه پر ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته دا خبره وکړه.
Iran continues these efforts. They are persistent in their efforts to exert their influence.
دوی وی ایران په ټول منځنی ختیځ کې د خپل نفوذ ساتلو په هدف هڅو ته دوام ورکوي. زموږ شمنه دا ده چې له خپل متحدینو سره کار وکړو څو په سیمه کې د ایران لخوا د بی ثباتۍ هڅو مخاوني سو په دنګړي ډول په یمن، عراق او سوریه کې. خو موږ دغه راز دوی د افغانستان په سیمو کې هم لیدلې دي. تر دې وړاندې د افغانستان چارواکو هم په دغه یوه کې د ایران د لاسوهنې او فعالیت خبره کړې ده. په دې اړه وروستي راپور کې د فراوالی ویلي و چې د دې ولایت په پښتکو او ګلستان ولسوالیو کې د ایران د سپای قدس د ډلې سلاکاران د طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه د داوی نه دي تایید کړي، خو تر اوسه د ایران چارواکو هم د ریکس ټیلرسن د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کاناډا کې د افغانستان سفیر کابل تر بللې ده. دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا کار د هغو اختلافاتو د ارزولو په هدف سوی چې راپور ورکړل سوی وو، خو دی وایي اختلافات د سفیر او د سفارت نورو کارکونکو ترمنځ نه وو. ښاغلی مستغنی دغه اختلافات په ډاګه نه کړل. شینکی کړوخیل له سمودي رئیس په کاناډا کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کوله. دا وتر دې مهاله د افغانستان څو مهم خبرونه او څو نړیوال خبرونه لرو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د لویدیځ بالکان د هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هیواد یې هڅه کوي روسیه د خپلو کړنو ځواب ویونکي وي. مایک پنس دا خبره نن په مونتینیګرو کې کړې ده.
I can assure you the United States of America rejects
any دوی از کولای سم تاسو ته ډاډ درکړم چې د امریکا متحده ایالات په دې سیمه او یا تر هغه ور هاخوا د زور کارولو غوښنو او فشارونو هر هڅه ردوي. شغلی پنسول روسیا د زور په کارولو سره د نړیوالو پولو د بیا ترسیم لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې چې روسیا هڅه کړې لویدیځ بالکان سیمه بي ثباته کړي. مایک پنس لویدیځ اروپا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې دا خبرې کړې دي. د مایک پنس د سفر هدف په سیمه کې د امریکا متحدانو ته د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکول وو. روسیا د رويټرز خبري اژانس هغه راپور راټوي چې په سوریه کې د روسي وګړو د روسي پوځیانو د شمیر په اړه ورکړې ده. د روسیې دفاع وزارت دا کړی چې د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په سوریه کې لس روسي ځواکونه وژل شوي دي. خو د رويټرز خبري اژانس خبریال په یوه تحقیقاتي راپور کې چې نن خپور شوی لیدي چې په 2018 کال کې په سوریه کې لشت لږ څلوېشت روسي ځواکونه او قراردادي سرتیري وژل شوي دي، خو د روسیې دفاع وزارت دغه راپور ردوي. او ایران وایي امریکا د دغه هیواد د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې د نوي بندیزونو په لګولو سره د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړونه سرغړونه کړې ده. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی ویلي دی چې په دې اړه یې شکایت د ملګرو ملتونو کمیسیون ته چې د دغه تړون څارونکي دی استولی دی. د خبرونو پای
دوستانو ته زموږ غږ لاساده رادیو نوري د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځني صفدو ل شپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په هرات ولایت کې همدا شیبه د تیر مخم په 14 کې د وژل شوو کسانو جسدونه خاورو ته سپارل کیږي. په اړه په هرات کې له خپل خبريال نه تازه حال واخلو. په کابل کې مو د یو شمیر دینی عالمانو له هغه سرګندونو خبر کوچی وای په اسلام کې پر دینی ځایونو جمعتونو باندې بریدونه هیڅ ډول جواز نه لري. دا په مو اړوي چې د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د قاطع ماموریت د قاتم لاټړ ماموریت وای هڅه ده چې د سیمې په سطح د افغانستان لپاره بهترین اردو رامن سکړي. په یو بل ریپورت کې به مولدې خبر کو چې د افغانستان د دفاع وزارت وای د افغان امنیتي ځواکونو د بریالیو عملیاتو په پایله کې د تیرې اونۍ په نسبت اوس مهال تهدیدات کم شوي دي. که وختو ځین نور ریپورتونه ملرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به مو په پاکستان کې دا تحریک انصاف دا گوند د مشر عمران خان پاړه د دې گوند یو مخکخي خزي دا تورونو نه خبر کوچی وای د چې په عمران خان تور پورې کړی چې د خزو سره سم چلن نکړي. دوستان تاسو موږ غلا زده راډیو ناوړی په هرات ولایت کې تیر شپه په جوادیا مسجد د شوی برید د قربانیانو جسدونه د محل خاورو ته سپارل کیږي. ویل کیږي چې په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی دی. همدا اوس سره له هرات څخه شاپور صابر په تماس کې دی. صابر صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو به واورو چې داسې رپورټونه خبره شوي دي چې په جنازې په مراسمو کې راټول شوي ځینې خلک په قهر دي او پارېدلې دي. تاسو راته ووایئ چې دغه د جنازې مراسم څنګه روان دي د تدفین؟
بله، خواست بخوام به اشاره بکنم که حدود یک ساعت قبل هزاران تن از باشندگان ولایت هرات به شمول زنان در منطقه بکرآباد، جایی که مسجد جوادیه در او موقعیت داره، دست به تظاهرات اعتراض آمیز دادن و حدود یک ساعت اینا شعارهای مختلف سر دادن. این افراد از حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی تقاضای انتقام از گروه‌های حراس افکن، به ویژه کسانی که دست به این حمله زدن شدن و همچنان شعارهای گروه های افراطی و گروه های تروریستی سر دادن. این افراد حالا جنازه های افرادی که شب گذشته در مسجد جوادیه جان دادن به روی شانهای خود هم کردن و اکنون در نزدیکی زیارت میر عبدالواحد شهید، جایی که قرار این افراد رو دفن بکنن، اینا رسیدن و قراره که جنازه در اینجا دفن کنن. لحظات قبل که من از امی اکنون که من در زیارت خواجه میر عبدالواحد شهید قرار دارم، حدود 45 قبر از سی اقارب این افراد حفر شد، قراره که اینا رو دفن بکنن. آمارهای رسمی نشان میده که حدود 45 تن در این حادثه جان دادن، اما مقامات تأکید میکنن که 33 تن کشته و بیش از 60 تن زخمی شدن.
دیر زیاد مننه خغلی صابر. قدرمنو دوستانو، په هرات کې د صدې رادیو خبریال شاهپور صابر و چې د هرات د پرونی پیخی د قربانیانو د تدفین د مراسمو په اړه حال راکو. زموږ بل خبریال یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی. زدران صاحب، د تاسو نه به د دې پیښې په اړه تازه جزئیات واورو. تاسو د خغلی صابر په خبرو څه ور زیاتوئ؟
لکه اردن کو چوارید د دې ورخه ورسته جزئیات د پیخه پاړه باندې چیرې ورس پیخه شوی ده د دغه پیخه پړه دایښ وسل لواله ډلې منلې ده دوی په یو خبره شوی لامیا کې د دغه ډلې مسولیت اخیسته ده ویلې چې دا بری دوی کسانو کړی ده نه دی وړاندې افغان امنیتي ځواکونو او ارواکو ویلیو چې تیر ماخه هغه وخت چې په جوادیه مسجد کې لمونځ کوونکي په لمانځه باندې لګیا وو دوه حمله کوونکي جماعت نه وتلو چې لمړی په ډزو لمونځ کوونکي وشتلو او لاغي ورسته خپل ځان ته چاودنه ورکړی وو هغه مواد چې دوی پورې تړل شي وو هغه چاودیدلو چې په پایله کې زمونږ د همکار په وینا چې اوس د پسیمه کې د 15 قبرونه کیندل شوي دي او روغتي چارواکو چې ازادي راډیو ته ویلي شاوخوا شپېته کسان نور ټپیان شوي دي دغه پیښې په اړه غبرګونونه هم خورا ژور
دا ما غوښتل چې همدا واورم چې غبرګونونه دغلته په کابل کې څه دي او همدارنګه په دې وروستیو کې رپورټونه راغلل چې داعش د دې پیښې مسولیت پر غاړه اخیسته
بله لکه ما چې یادونه وکړه هغه ډیرو بریدونو مسولیت داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیسته دی چې په افغانستان کې په میشتو شیعه مذهبي خلکو باندې کېږي له دې وړاندې په کابل کې د جون په 15 نیټه چې په مسجد الزهرا باندې کومه حمله شوې وه دغه پړه هم داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیستې وه د ولسمشرۍ ماڼۍ او ځینې بهرنیو هیوادونو بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه باندې غبرګون خودلې او د خوشنۍ وړ پیښه بللې ده د دې ترڅنګ د افغانستان علما او شورا اندېښنه خودلې ده د خوشنۍ خودلې ده ویلې دي چې په لمونځ کوونکو برید او په عامو وګړو برید ناحق وژل د ټولو انسانانو وژنه بللې ده ویلې او د پیښې غندلې ده له دې ځینې علما سره مونږ خبرې هم کړې دي خدای چې هغه هم ورو د افغانستان د ولسی جرګې غړي مولوي تراخیل محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې په د بریدونو کې څو ډلې شاملې وي او دا ټولې ډلې د جزا وړتي هغه ویل
دا بيخي یو ګناي کبیره ده دا یو ډیر ناروا عمل ده هر چا څه کوي هر چا څه په دې کې حمایت کوي هر چا څه په دې کې مشوره ورکړي ده هر چا څه په دې کې راهنمود ورته کوي ده رب العالمین به ټول په ورځ د قیامت په ډله د غدارانو کې راپورته کوي رب العالمین به په جهنم کې اچي ان شاء الله العزیز
له دې ورا خزینه نور علما او د داسې حملو پر وړاندې باندې په ولس او حکومت د ګډه مبارزې غکړ بلې انس محترم
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو په کابل کې د ساده رادیو خبريال یوسف خان زدرانو چې د هرات د پیښې په اړه یې لاکس لملونو او همدارنګه په تازه معلوماتو خبر کړو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري
د افغانستان د دفاع وزارت وی د افغان امنیتي ځواکونو د بریالي عملیاتو په پایله کې د تیرونی په نسبت اوس مهال تهدیدات کم شوې دي بلخوا په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطی ماموریت ملاتړ چارواکي وی دوی به د سیمې په کچه د افغانستان لپاره بهترین اردو را منسکلي د دې ماموریت ویان کیپټان ویلیم سلووین له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د مهال افغان ځانګړي ځواکونه په سیمه کې یو پیاوړی ځواک دی رحمت الله افغان په اړه له کابل جزئیات راکړي
د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وای افغان پوسټ 150 بلک هاک هلیکوپټر او یو شمیر نورې جنگي الوتکې ورکوي چې د دغه هلیکوپټرو څلور به د اکتوبر په لومړۍ نیټه افغان پوسټ ته وسپارل شي د دغه ماموریت ویان کیپټان ویلیام سلوین له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د غوڅ ملاتړ ماموریت هڅه دا ده چې د سیمې په کچه یو پیاوړې افغان اردو رامنځته کړي دوی وایي زمونږ په باور د غوڅ ملاتړ ماموریت به د سیمې په کچه د افغانستان لپاره بهترین قوه رامنځته کړي که څه هم همدا مهال افغان ځانګړي ځواکونه د سیمې په کچه بهترین ځواک دی د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی دی تر 2000 میلادي کال به زمونږ د ماموریت دوام او هغژمنې چې لدی هواد سره لرو افغان امنیتي او دفاعي ځواک په بشپړه توګه خپل خاورې خلکو او د قوانینو لملاتړ څخه ساتنه او وکړای شي تیرونی ولسمشر محمد اشرف خانی په هلمند کې افغان پوسټه په وینا کې ویلي و چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره شپږ سوه اتیا میلیونه ډالر ځانګړي سوي دي په ورته وخت کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د د افغان هوایی ځواک د ټریننګ د برخې قومندان بریډ جنرال فیلیپ ستورات شاوخوا درې اونۍ وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې پلان دا دی په روانو څلورو کلونو کې به د اوو میلیاردو ډالرو په لګښت د افغان هوایی ځواک د عملي روزنې تر څنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سمبال سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له 2014 میلادي کال را په دې خوا د افغان هوایی ځواک په جوړېدلو کار پیل سوی چې اوس یې چارې چټکې سوي او د رادار په ګډون یو شمیر نورې څانګې چې هوایی ځواک ورته اړتیا لري په فعالېدو یې کار روان دی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل څلور کاله وروسته به افغانستان یو ځواکمن هوایی ځواک او اردو ولري.
د امریکا متحده ایالاتو د ناتو غړو هیوادونو زموږ سره ژمنه کړې ده چې په دې څلور کلن پلان کې د تقسیم اوقات مطابق چې موږ جوړ کړی دی نو هوایي قواوې زموږ په پښو ودرېږي، او په رښتیا کې چې څلور کاله وروسته به زموږ هوایي قواوې غښتلي قواوې وي چې هغه د افغانستان د خلکو ارزو ده. انشاءالله پر راتلونکي کې به موږ یو قوي غښتلی وسوال پوځ ولرو.
ښاغلی وزیری زیاتوي چې امریکا او ناټو ورسره ژمنه کړې چې د هوایي ځواک په ځانګړې توګه د هلیکوپترو د ترمیم لپاره به په افغانستان کې یو مجهز ورکشاپ هم جوړ کړي. دی وای کمانډو چې یو غښتلی ځواک دی په څلور کلن پلان کې له فرقې څخه قولي اردو ته لوړیږي او د ناټو لخوا به په پرمختللي وسلو او تجهیزاتو سمبال سي.
دوستانو و موریدل چې د ناټو چارواکي وایي د افغانستان د ملي اردو په پیاوړتیا کې بخپلې هڅې چټکې کړي. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو وروسته تیرې اونۍ په نسبت اوس مهال امنیتي ګواښونه کم شوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې تیرې اونۍ د وسلوالو مخالفانو حملې ډېرې زیاتې وي، خو افغان امنیتي ځواکونو دغه حملې په شا تمبولې. واصل وسالې په اړه تفصیل لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیر یوه اونۍ کې د جنگ ټګرونه ډېر تاودول، خو اوس مهال د وسلوالو مخالفینو تهدیدات او حملې کمې شوې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو پوځي عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي او تحرکات هم کم شوي دي.
تر اخره اونۍ کې فشار کم شوی دی. پنځه شپږ ورځې مخکې یوه اونۍ مخکې د مخالفینو فشار ډېر زیات و په رښتیا باندې، په څو ولایتونو کې هغوی بریدونه کړي وه، مګر دا یوه اونۍ رادې خوا ته هغوی ته ډېر تلفات رسېدلي دي. فشار هم کم شوی دی، هر چېرته هغوی ضربات لیدلي دي، نفرې ټپي شوي دي، له منځه تللي دي.
ښاغلي وزیر همدارنګه وویل چې د تېرې اونۍ په اوږدو کې وسلوالو مخالفینو په غور، فاریاب، بدخشان، میدان وردګ، کندهار، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې ډېرې حملې وکړې، خو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له سختې ماتې سره مخ شول او زیات کسان یې ووژل شول. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د سه شنبې په ورځ د پکتیا په ګردیز کې د یوه هوایي برید په نتیجه کې لس تنه وسلوال مخالفین او په اوازې زدران او جانیخیل ولسوالیو کې درویشت نور وسلوال وژل شوي چې د حمزه، ابوذر او طایب په نوم قومندانان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو شاوخوا یو اونۍ وړاندې د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې په یوې نظامي اډې د څلورو خواوو بریدونه وکړل چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې پکې شپږ ویشت افغان سرتیري ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا یې وکړه چې په حمله کې د ملي اردو څلور اویا سرتیري وژلي او شپږ تنه یې له وسلو سره بیولي دي. دا شان د تېرې اونۍ په لومړیو کې د فاریاب، کوهستان او د غور تیوري ولسوالۍ د طالبانو لخوا ونیول شوه چې وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونو دغه ولسوالۍ بیرته ونیولې، خو د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې لا اوس هم جګړه دوام لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي سره له دې چې په افغانستان کې روانه جګړه سیمه ییز آباد لري، خو بیا هم افغان امنیتي ځواکونه په میړانه د خپلې خاورې څخه ساتنه کوي. لا دې ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
جنگ یو منطقوي او استخباراتي جنگ دی، دروند جنگ دی. شک نسته چې د افغان امنیتي ځواکونو د پاره هم ستونزمن جنگ دی، ولی تر اوسه پورې دوی وکولای شوای چې د خپلو ولایاتو او ولسوالۍ څخه دفاع وکړي.
ښاغلی عارض وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښې همغږۍ رامنځته کولو تر څنګ افغان ځواکونه لا ښه تجهیز کړي، سو د خپلې خاورې څخه په ښه توګه ساتنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري
دوستانو تازه موږ غلا زده یې راډیو نه اوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو نه د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دولش پګنوي خبري کی اوس په املاړ شو جوزجان ته په دغه ولایت کې د ورستیو نامنۍ او لکبله یو شمیر کورنۍ بي ځای شوې دي چې ځینې توانېدلې دي مزار شریف او یا شبرغان ته کړه شي خو ځینې نورې په سیمو کې له یو ځای بل ته کړه شوې چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زین نور تفصیل راکوي.
په تیرو څو ورځو کې د جوزجان پاخچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او تادب وسلوالو ترمنځ د جګړې له امله سلګونه کورنۍ اړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي او کډوال شي. د دې کډوالو ډېر شمېر مزار شریف او یا هم شبرغان ښار ته بېځای شوي دي، خو یو شمېر نور د جنگ له سیمې څخه د پاخچه ولسوالۍ مرکز ته هم راغلي دي. سیف الله د کټه شاخ سیمې اوسیدونکی دی چې یوازې د کورنۍ غړي په پاخچه ولسوالۍ کې د جګړې له سیمې ایستلې دي او نور ټول توکي او وسایل یې د جګړې په سیمه کې پاتې دي. هغه یې پړه وویل هغوی چې پیسې لري او امکانات ورسره شته دي خپلې کورنۍ یا مزار شریف او یا هم شبرغان ښار ته انتقال کړي دي، خو موږ چې پیسې نه لرو چیرې ولاړ شو؟ اوس حتی د خوراک ډوډۍ او د څښاک اوبه هم نه لرو. د جګړې له سیمې بې ځایه شوي کسان وایي چې تر دمه د هغوی ستونزو ته کمه پاملرنه هم له دولت له لورې نه ده شوې. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازي راډیو سره په خبرو کې ویل چې محلي حکومت د بې ځایه شویو ستونزو ته د رسیدګۍ په مقصد هڅې کوي او د هغوی سروې هم پیل کړې ده. دا چې خلک په اخچه ولسوالۍ کې د ناامنیو د زیاتوالي او د دې ولسوالۍ د احتمالي سقوط په اړه اندېښنې لري، دا موضوع مو د جوزجان له امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني سره هم شریکه کړه. هغه په ځواب کې داسې وویل:
هیچی توانایی را دشمن ندارد، نیروهای امنیتی ما توانایی کافی خیلی بلند پیدا کردن که آنه امروز از تمام نقاط ولسوالی آفشت دفاع بکنن.
پخچه ولسوالی که ځای خلک وایي چې طالب وسلوال لحظه په لحظه د ولسوالی مرکز سره نږدې کیږي، خو امنیتي چارواکي وایي چې دا جګړه به د دوی په نفع ختم شي. وسلوال طالبانو په سیمه کې د روانې جګړې په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زشب مش خبری کوم د خو ټول د متن کو پلی کړی ته زه غواړم چې خو خیرات ولر کې د شیګانو په یو جماعت باندې د ملګری بریټ شوی نو دا بریټ کو کلک او په سخت ټکو غاندو ولې چې افغانان ټول یو دي، د هر مذهب بلا ټول یو رونه دي، یو رونه وو سی او هیڅ نشي کولای چې دا غوړل دلیل نه مینځي. و سلام.
بله سلام علیکم، زه د ازادي ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام ورور ټول افغانانو ته دا پیغام زور کوم، زه د زابل ولایت د شملزول ولسوالۍ څخه غږیږم چې دغه رقم پېښې لکه کوم چې ایرانیان د ایرانیانو مزدوران کوي یا د پاکستانیانو مزدوران کوي، د ټول افغانانو مې دا هیله ده چې د تېر جهاد په دوران کې چې افغانان سره یو اتحاد او یو موټی وو باید وسب له مزارې تر هرات تر زابل تر پکتیکا که خو سفرې ټول مسلمانان سره یو اتفاق او اتحاد چې د داسې دښمنانو د داسې مزدورانو لاسلسي بند کړي او په یوه جواب په یوه خوله سره دې د افغانستان دښمنان ورکړي او خپلو امنیتي ځواکونو سره دې خپل ملاتړ اعلان کړي. وسلام.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه وو چې د هرات د ولایت تیر شپې د خنړۍ پیښې په اړه مو زموږ په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړی وو. اوس هم زو پاکستان ته دغلته د تحریک انصاف د ګوند پر مشر عمران خان د همدې ګوند یوې خزینه غړي او د پارلمان غړي تور پورې کړی چې د خزو سره ناسم چلن کوي. دی همدارنګه ویلی دی چې د خیبر پختونخوا ستونزې عمران خان له پامه غورځولي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال نور تفصیل راکړي.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند یوې مخکښې غړي عائشه ګلالۍ د دغه ګوند مشر عمران خان په ګوند کې له میرمنو سره په نامناسب چلند تورن کړ او د پاکستان له سترې محکمې وغوښتل چې په دې لړ کې تحقیقات وکړي. اغلی ګلالۍ همداشان له تحریک انصاف ګوند د استعفا ورکولو اعلان وکړ او د دې له امله د هغې په خبره د عمران خان لخوا هغې ته پر موبایل غیر اخلاقي مسیجونه وبلل. عائشہ گلالی وزیر چې د قبایلی سیمې وزیرستان اوسیدونکې ده او د پاکستان په اسمبلی کې تحریک انصاف ګوند غړې وه. دا څرګندونې د سه شنبې پر ورځ مازیګر په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. کله چې خبریالانو په دغه خبري غونډه کې له ګلالۍ څخه د عمران خان د میسیجونو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغې وویل چې دا میسیجونه دومره غیر اخلاقي دي چې له چا سره یې نشي شریکولی. نوموړی همداشان وویل د عمران خان په تحریک انصاف ګوند کې د میرمنو عزت او درناوی نشته او په خبره یې چې په دغه ګوند کې د میرمنو عزت خوندي نه دی. اغلی گلالی پر دے سربیرا پر عمران خان تور لگاو چې د خیبر پختونخوا د حکومت په اداري فساد ځان ننګاره کړي او په دې لړ کې د چا خبره ناوري. پر عمران خان دا تورونه په داسې وخت لګېدلی چې ګوندې تیره اونۍ په ستره محکمه کې د پاکستان د مخکنی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د فساد دعوا وګټله چې له مخې محکمې نواز شریف نه اهله او له دندې لرې کړ. له بلې خوا به تحریک انصاف ګوند پر عمران خان د ګلالۍ وزیر لګولې تورونه بې بنیاده او بې بنسټه بللې دي. دغه ګوند پر خپل رسمي ټویټر پاڼې د خان دفاع کړې او هغه یې د ښه کردار لرونکی او د میرمنو درناوی کوونکی بللی او زیاتوي چې دغه ګوند د میرمنو د لا پیاوړتیا لپاره کار کوي. د ګلالۍ لخوا پر عمران خان تر لګېدلو تورونو وروسته پر ټولنیزو رسنیو او همداشان د پاکستان پر ټلویزیونونو په دې لړ کې تاوده بحثونه روان دي چې ځینې خلک پکې د ګلالۍ او ځینې پکې بیا د عمران خان دفاع کوي او دا لړۍ را روانه ده. دا یادونه ورده چې عمران خان دغه ګوند مشر دی چې په تیرو انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ټولو زیات اوټونه واخیستل، په دې صوبه کې حکومت جوړ کړ او د پاکستان په ملي پارلمان کې د مرکزي حکومت تر ټولو سرسخت اپوزیسیون ګوند په توګه راڅرګند شو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
دوستانو، اسلامي دولت ډله یا داعش او اقلیمی بدلون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د دوه لوی ګواښونو په توګه یاد شوی. پیو تحقیقاتي بنسټ یو تازه سروې کړې ده او په 30 هیوادونو کې خلکو ته متوجه ګواښونه څېړلي. صفی الله ستانکزی د دې سروې او نورو معلوماتو پر بنسټ دا رپورټ لري.
د یوې نوې نړیوالې سروې په نتیجه کې دا په ډاګه شوی چې اسلامي دولت ډله یا داعش او اقلیمي بدلون تر ټولو دوه لوی امنیتي ګواښونه دي. دا سروې د پیو څېړندوی بنسټ لخوا په 30 هیوادونو کې ترسره شوې. که څه هم د سروې په نتایجو کې نړۍ ته متوجه 8 لوی ګواښونه څېړل شوي، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش او اقلیمي بدلون ګواښونه د اکثرو سروې شویو هیوادونو دوه مهم او لوی ګواښونه بلل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښ په 300 هیوادونو کې لوړ بلل شوی. په دغو هیوادونو کې تر ټولو زیات ګواښ اروپایي هیوادونو ته متوجه دی. منځنۍ ختیځ او آسیایي هیوادونه او امریکا متحده ایالاتونه په ترتیب له دې ګواښ په ویره کې دي. په اروپایي هیوادونو کې چې ډیرو په وروستیو څو کلونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا مرګونی حملې پرې شوي، د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لوري ورته متوجه ګواښ 40% بلل شوی دی. که یوازې د 2015 کال له جنوري راهیسې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا په اروپا کې شوي حملې څېړو، څه باندې 300 تنه د دوی لخوا په بمی ځانمرګو حملو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. سلګونه کسان په دې ټولو حملو کې ټپیان هم دي. د داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواښونه په هغو هیوادونو کې چې دا ډله پکې چریکي او وخت نا وخت عملاً له پوځیانو سره مخامخ جګړه هم کوي، تر ټولو لوی ګواښ بلل شوی. سوریه، عراق، لبنان، اردن، ترکیه له دې هیوادونو شمیرل کیږي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواښ پکې زیات ښودل شوی دی. که څه هم د پیو تحقیقاتي بنسټ په سروې کې په مشخص ډول افغانستان ته اشاره د شوی، خو داعش یا اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې د بیلابیلو حملو په غاړه اخیستې. د روشنایي غورزنګ په لاریون د دې ډلې حمله او په 420 روختون حمله په افغانستان کې د داعش د مرګونو حملو دوه بیلګې دي. نړۍ ته د دوه لوی امنیتي ګواښونو دویم متوجه ګواښ له اقلیمي بدلونونو څخه ده. که څه هم د فرانسې په نوښت د اقلیمي بدلون او د ځمکې د تودېدو د مخنیوي د هڅو په پروګرام کې د نړۍ اکثرو هیوادونو برخه اخیستې، خو لا هم په یو شمېر هیوادونو کې اقلیمي بدلون یو لوی ګواښ دی. په 14 هیوادونو کې چې اکثر په لاتین امریکا او افریقا کې دي، اقلیمی بدلون لوی ګواښ بلل شوی ده. د پیو بنسټ لخوا په دې سروې کې سایبري حملې یا د انټرنیټ په وسیله د بیلابیلو هیوادونو په کمپیوټري شبکو حملې په یو شمېر هیوادونو کې درېم ګواښ بلل شوی. د کډوالۍ کړکیچ، نړیوال کمزور اقتصاد او بل اخره په یوشمیر هوادونو کې د امریکا، روسي او چین نفوس هم ګواښونه بلل شوی چې د پیو بنسټ په سروې کې ورته اشاره شوی. د غټولو مهمو امنیتی او لوی ګواښونو د هواري لپاره ګڼو هوادونو لستونی بډوهلی، خو دا ګواښونه لا هم هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې میلیونونه انسانان ترې په ویره کې دي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په کې د خبرو شو ریپورتونو او خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې موږ یې پانه د لستلې شي. دا ازادي رادیو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې د وړاندې کول لپاره سلطان محمد سرور پس.